د ملګرو ملتونو د مخدره موادو اداره وایي تیر کال په افغانستان کې د تریاکو تولید 9% کم شوی دی. ملګرو ملتونو په افغانستان کې له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت په ګډه سروې کې ویلي چې په 2013 میلادي کال کې په افغانستان کې پر 2.23 هکتار ځمکه کوکنار کرل شوی و. د دوی په وینا د 2018 میلادي کال په پرتله د کوکنارو په کښت کې هم 40% کموالی څرګندېږي. ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې د کوکنارو د کښت د کمېدو اصلي دلیل په افغانستان کې سخته وچکالي ده. په بامیان کې چارواکي وایي د غزنی په مالستان او جاغورو ولسوالیو کې د شدیدې جګړې له امله تر 1200 زیاتې کورنۍ ورتښتېدلې او هغوی بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د بامیان د والي ویاند عبدالرحمن احمدي نن د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې د ورغلو خلکو د ورتښتېدلو خلکو شمیر د 5000 په شاوخوا کې دی. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر د خپلو سمندري ځواکونو پر متقاعد امیر البحر ویلیام مکراوین انتقاد کړی او یو اربیا یې ویلي چې د امریکا سیاسي او پوځي مشرانو تیروتنه کړې چې اوسامه بن لادن یې ژر نه دی نیولی. ټرمپ پر ټویټر لیکلي اوسامه بن لادن باید تر 2018 میلادي کال ډېر مخکې نیول شوی وای. او سپینه ماڼۍ وایي د سینن ټلویزیون د خبریال جیم اکوستا د مطبوعاتي کارت د بیرته ورکولو پریکړه کړې ده او هغه به اجازه ولري چې د سپینې ماڼۍ غونډو ته ورشي. خو د سپینې ماڼۍ ویاندې ویلي چې تر دې وروسته به د سپینې ماڼۍ په خبري غونډو کې هر خبریال یوازې د یوې پوښتنې حق لري.
د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. نن د نومبر 3 چې د لړم د میاشتې له 9 سره برابر ده، په ټوله نړۍ کې د ماشومانو د نړیوالې ورځې په توګه نمانځل کیږي. که څه هم په تیرو نږدې 30 کلونو کې په افغانستان کې ډېرې زیاتې پیسې ولګېدې، خو په تعلیمي، روغتیایي او نورو برخو کې د افغان ماشومانو اساسي ستونزې لا هم تر ډېره پر ځای پاتې. هغه ستونزې چې افغان ماشومان ورسره لاس او ګریوان دي ډېرې دي او ډېره زیاته څېړنه غواړي. خو احمد تکل په یو تفصیلي راپور کې د هغو ماشومانو وضعیت څېړلی چې د جګړو کابل د خپل مینو پر خودو تاړ شوی او لدی خطر سره مخامخ دي چې افراطی وسلوال او جنایتکاری ډلې د جګړې لپاره استخداموي. دغه راپور ته وګ دور پسې بعد روختیا ژوند شتمنی پروګرام هم خبر شي.
د افغان حکومت او ملګرو ملتونو د معلوماتو لمخه اوس مهال په افغانستان کې شاوخوا 200,000 افغانان د جګړو کابل د خپل مینو پر خودو تاړ شوی دي. پر دې سربیره په 2013 کال کې د درنو جګړو او وچکالۍ له کبله نږدې 500,000 نور خلک هم پر دې شمېره ورزیات شول. خو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي وروستی 500,000 بدلیدونکې شمېره ده او اصلي رقم همغه 1.2 میلیونه یا 200,000 دی. دا وزارت وایي چې د کورنیو بې ځایه شویو کډوالو ماشومان له ډېرو ګواښونو او له هغې ډلې په جګړو کې د استخدام له ګواښ سره مخامخ دي. په دې اړه چې د کورنیو بې ځایه شویو کډوالو د ماشومانو شمیر څومره دی دقیق ارقام نشته، خو د کډوالو او راستنیدونکو چارو د وزارت او د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د مرستې د صندوق یونیسف چارواکي وایي اوس مهال په ټول هیواد کې شاوخوا 3.5 میلیون ماشومان له ښوونځیو بې برخې دي چې په سلو کې 6 نجونې او په سلو کې 40 هلکان دي. افغانستان د ماشومانو د حقونو نړیوال کنوانسیون په 1949 کال کې د مجاهدینو د واکمنۍ پر مهال لاسلیک کړ او د دې کنوانسیون د ټولو موادو د تطبیق او په هرو 2 او 5 کلونو کې ملګرو ملتونو ته د خپلو اجراتو د راپور ژمنه وکړه. په دې او ورپسې دوره کې چې د طالبانو رژیم واکمن شو، افغان ماشومانو خورا زیاتې ناخوالې ولیدلې، خو د طالبانو د رژیم له پرځېدو وروسته هم د تمې خلاف د دوی په وضعیت کې د پام وړ بدلون رانغی. افغانستان بېوزلی هیواد دی او ماشومان هم په طبیعي ډول په ناوړه روغتیایي شرایطو کې ژوند کوي، له زده کړو بې برخې دي او د یوې مړۍ ډوډۍ د موندلو لپاره درانه کارونه کوي. خو اوس تر دې لوی خطرونه هم ورته متوجه دي. د افغانستان په جګړه کې ښکېلې ډلې او جنایتکار بانډونه په کمین کې دي چې ماشومان څنګه استخدام کړي. ملګرو ملتونو له دې مخکې له دې کبله په وار وار اندېښنه ښودلې چې د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو او حتی د افغانستان د سیمه ییزو پولیسو په لیکو کې ماشومان استخدام شوي، خو دې ټولو ډلو دا ادعاوې رد کړې دي. مګر آیا په دې وسلوالو کې د جګړو له کبله د بې ځایه شویو کورنیو ماشومان هم شته؟ ډیری کسان چې په دې راپور کې خبرې ورسره شوي دا احتمال نه ردوي. د یونیسف ویان احمد جان نوزادی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل له ښوونځي او زده کړو بې برخې کېدل یو مهم علت دی چې له ماشومانو ناوړه استفادې ته امکان برابروي. ښاغلی نوزادی وایي چې یونیسف له دې کبله خورا زیاته اندېښنه لري.
کله چې موږ په مملکت کې مثلا 3.1 میلیون ماشومان لرو چې هغه ښوونځي ته لاسرسی نه لري، هغه په داسې حال کې چې د کور د باندې ماحول یا چاپېریال دومره خراب دی چې که چیرې ماشوم په هغه کې پاتې شي، نو یا باید د هغه نه په نظامي دغه کې بچنه استفاده کېږي، او یا به د هغه نه په نورو نامشروع کارونو کې لکه د مخدره موادو قاچاق او نور شیانو کې به د همدغه ماشومان نه بیا سربازګري کېږي او له دوی نه استفاده کېږي. په همدې خاطر باندې دا زموږ لپاره ستره اندېښنه ده.
ښاغلی نوزادی وایي همدا علت دی چې یونیسف د افغانستان له حکومت، وسلوالو مخالفینو، خلکو او نړیوالې ټولنې غواړي چې له ښوونځیو څخه بې برخې ماشومانو ته د تعلیم د امکان په برابرولو کې مرسته وکړي. نوموړی زیاتوي چې د ملګرو ملتونو ادارې او نورې مرستندوی ټولنې بې ځایه شویو ماشومانو ته د تعلیم، روغتیا او نورو اسانتیاوو د برابرولو لپاره په ګډه کار کوي. خو ښاغلی نوزادی د دې لپاره چې ماشومان د وسلوالو ډلو لخوا استخدام نشي، د کورنۍ ونډه اساسي او مهمه بولي. په ټولنیزو او د ځوانانو په چارو کې د ولسمشر سلاکاره ملالۍ شینواری وایي چې په ټول افغانستان کې خو په تیره په شمال کې د ځینو زورواکو د زور زیاتي له کبله ډېر خلک بې کوره شوي او دې ته اړ شوي دي چې نورو سیمو ته کډه شي. له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې میرمن شینواری وویل چې د پخوانیو حکومتونو د نه پاملرنې له کبله د وسلوالو مخالفینو یوه برخه د بې ځایه شویو کورنیو له ماشومانو څخه جوړه شوه.
په داسې حال کې چې دولت خپل پاملرنه د دوی نه اړولې وه، د دغه ځوانانو نه چې د خپلو سیمو نه بې ځایه شوي دي، او دوی د عدالت غوښتونکي او دوی مجبوره شوي چې داسې یو ځواک ته پناه یوسي چې هغوی سره هم قدرت شته هم وسله. د دغه موقع نه طالبانو هم خپله ګټه پورته کړې ده، او په خپلو ځواکونو کې د دغه بې ځایه شوو کورنیو د ځوانانو نه سربازګیري کړې ده.
د افغانستان په شمال ختیځ کې یو جګپوړي پخوانی چارواکي چې لا هم په حکومت کې مهمه دنده لري ازادۍ راډیو ته وویل چې په شمال کې د خپل سر وسلوالو ډلو قومندانانو د ځینو خلکو ځمکې او جایدادونه غصب کړي، او ځکه یو شمیر کورنۍ د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوي دي. د مقام چې د خپل نوم نه ښودلو په شرط له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې، تخار، کندز، سمنګان، فاریاب، جوزجان او سرپل ولایتونه په ځانګړي ډول یاد کړل. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي د هیواد ټول ولایتونه یا کورنۍ بې ځایه شوي کډوال لري او یا د هغوی قربانه دي، خو تر ټولو زیات کورنۍ بې ځایه شوي په پلازمینه کابل او ننګرهار، بلخ، هرات او کندز ولایتونو کې استوګندي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ویاند اسلام الدین جرأت له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دې کورنیو ماشومان او تنکي ځوانان په تعلیمي، روغتیايي او ټولنیزو برخو کې پر پراخو ستونزو سربیره له دې ګواښ سره هم مخامخ دي چې وسلوالې ډلې په خپلو لیکو کې استخداموي. ښاغلی جرأت وایي دوی نه یوازې د تروریستانو بلکې د خپل سر وسلوالو ډلو لخوا هم د جنګیالیو په توګه استخدامیږي.
چه در قسمت سربازگیری و چه هم قربانی جنگ
هم جګړه ته د استخدام په برخه کې او هم د جګړې د قربانیانو په توګه کورنۍ بې ځای شوی هم له افغاني ټولنې مستثنا نه دي. کله چې یو کورنۍ بې ځای شوی افغان ډوډۍ د څښاک کوبه او روغتیایي امکانات ونه لري، د هر ډلې لخوا چې وهڅول شي که د مفکورې او عقیدې لپاره نه وي او یوازې د یوې ګولۍ ډوډۍ او تنخوا لپاره هم وي، بیا هم له دې ماشومانو څخه بې له شکه د وسلوالو مخالفینو او د خپل سر وسلوالو د بېلابېلو ډلو لخوا د جنګیالیو په توګه ناوړه استفاده کیږي.
د 1955 کال د نومبر په 6مه نیټه د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې د ماشومانو د حقونو اعلامیه تصویب کړه، او په 1990 کال کې په همدې ورځ د ماشومانو د حقونو کنوانسیون تصویب کړ. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هم د کورنیو بې ځایه شویو کډوالو د ماشومانو د برخلیک په اړه اندېښنه ښیي. د دې کمیسیون د ماشومانو او ځوانانو د ملاتړ د برخې مشر نجیب الله ببرکزي ازادۍ راډیو ته وویل چې دا ماشومان د جګړې د ښکېلو ډلو لخوا د استخدام له احتمالي ګواښ سره مخامخ دي.
داخلي بې ځایه شوي کورنۍ چې هغه حقونه چې دي، چې دوی د صحت په اړه باندې دي، دوی د ښوونې او روزنې لپاره دي، دوی نور په اجتماعي او ټولنیزو فعالیتونو کې د دوی ونډه ده، متاسفانه دوی د دغه حقونو څخه محروم دي. په دا چې دوی ناچاره دي چې د کورنۍ لپاره دوی ډوډۍ پیدا کړي، اکثریت یې د دې د قاچاق، د اختطاف په مسله او قواوو کې د دې جذبول دا خطر شته چې حتی په هر ځای کې جذب شي او ښکېلې ډلې د دوی څخه د جنګ استفاده وکړي.
د د ماشوم نړیوال ورځ ل 1945 کال راهیسې هر کال د دې لپاره لمانځل کیږي چې نړیوال د ماشوم د حقونو په برخه کې د عامه پوهاوي او د ماشومانو د وضعیت د ښېګڼې په برخو کې کار وکړي. د نومبر 3 له همغې ورځې وروسته مهمه ورځ شوه. له 1990 کال راهیسې کورنۍ د ښوونځیو او وړکتونونو ښوونکي، ډاکتران او نرسان، دولتي چارواکي او مدني فعالان، د مذهبي او ټولنیزو چارو مشران، رسنۍ او حتی پخپله ماشومان او تنکي ځوانان د خپلو مسؤلیتونو په چوکاټ کې د ماشومانو د حقونو لپاره په ډېر څه مکلف شوي او ډېر څه کولی شي. خو هغه څه چې افغان ماشومانو له دې ټولو تبلیغاتو او هلو ځلو ترلاسه کړي تقریبا په نشت حساب دي.
روغتیا د ژوند شتمني.
سلامونه مې ومنه دوستانو، روغتیا د ژوند شتمني پروګرام له ازادي راډیو اورئز نجیه صفایم. د خبرونه نن ورځ د هډوکو ورستیدل یا نرمخت پاړه زنګړې شوی، او تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ. په پروګرام کې د اورتوپیډي متخصص ډاکټر فضل ربی احمد زای زموږ ملمه دی. ډاکټر صاحب خره غلی خبرونه ته
مننه.
اوریدونکو، مخکې تر دې چې دغه موضوع ته راشو، تاسو دغه راپور واورئ بیا راګرځو خبرونې ته. د بدن د نورو برخو په څیر هډوکي هم له یو لړ ستونزو سره مخ کېدای شي، لکه د هډوکو ماتېدل، تورېدل او په ډېر عمر کې د هډوکو نرموالی ګڼې ستونزې را پیدا کړي. د اورتوپیډي متخصص ډاکټر خلیل الله وتخیل د هډوکو د نرمښت یا اوستوپروسس په اړه وایي.
د اډوکو نرمختیا انګلیسي اصطلاح ده اوستیپوروزس، دا یو عامه ناروغي ده چې په دغه کې اډوکي عام صورت سره نرمش پیدا کوي. اصلي وجه د هډوکو د منرالونو د کموالي د وجه نه ده، چې په هډوکو کې اصلا د اډوکو پروتیني مواد کمیږي، او د دې د کمیدلو د وجه نه په اډوکو کې کلسیم هم کمیږي، نو له وجه نه اډوکي نرمیږي. تقریبا د وجود ټول قسمت په دې باندې ډیر مبتلا کیږي، او دا ناروغي په ټوله دنیا کې خورا ده. تقریبا کله کله د اورتوپیډي لحاظ ریسرچ تحقیق شوې ده، وایي نږدې د مفاصلو د التهاب په اندازه سره دا واقع کیږي، او ډیر یو اوږده مرحله لري چې اتفاقا دغه مرحله ډیر ورو ورو مخکې ځي، چې هغه انګلیسي اصطلاح وایي یو عامه اپیدمي ده چې په تدریج سره منځ ته راځي. اکثرا لومړنی اعراض او علائم چې ناروغ سره پیدا کیږي هغه په شکل د اډوکو د ماتوالي منځ راځي.
په دې ناروغي یو شمېر اخته کسان د لاسونو او پښو د بندونو دردونه، د ناستې ولاړې او حرکت پر وخت ستونزې درلودل د هډوکو د نرموالي نښې ګڼي. یو شمېر کسان په بدن کې د کلسیم کمښت د هډوکو د نرمېدو سبب بولي، خو ډاکټر وتخیل په دې سربېره په بدن کې د ویټامین ډي او پروتینو کمښت هم د دې ناروغۍ د پیدا کېدو سببونه یادوي.
د ویټامین ډي چې دی په وجود کې که په کافي اندازه سره موجود وي، د هغې د وجه نه کلسیم ډېر ښه جذب کیږي، او کلسیم دی چې د هډوکو د سختوالي لامل ګرځي. عادتا هغه میندې چې د امیدوارۍ په وخت کې په وجود کې کافي اندازه سره کلسیم ولري، د پلاسنتا یا پریوان د خونه ماشوم ته ویټامین ډي او کلسیم ورکول کیږي، او د ولادت نه وروسته اکثرا تر شپږو میاشتو پورې دوی د وجود کې د کلسیم په کموالی سره یا د اوستیپوروزس یا د هډوکو ورستیدو د ناروغۍ سره دوی نه مواجه کیږي. مایع غوښه، پروتیني مواد څه دي په دا ټولو کې شته. یعنی ډېر د تشویش وړ خبره نه ده چې یو سړی وایي چې ما ته دغه شیان اتمی وي یا د مایع غوښه دي وي او زما په وجود کې کمښت د ویټامین ډي به راشي. یو ډېره مهمه او ضروري خبره د ویټامین ډي په حق لدا ده چې هغه ماشومان او غټان چې همیشه سیوري ته کار کوي یا په داخل د اتاقونو کې کار کوي، خصوصا زمونږ تاسو ځینې خویندې او میندې چې هغوی په کور کې کار کوي او دوی بیرون د لمر د شعا سره نه مواجه کیږي، نو په دغو کې بدبختانه دا د ویټامین ډي کمښت کله کله پیدا کېدای شي. ښه طریقه یې دا ده چې همیشه سړی وخت نا وخت د سهار د خانه یا مازیګر د خانه خپل ماشومان کوي، خصوصا ډېر توجه به موږ میندو او خویندو ته وکړو چې هغوی په کور کې اوسیږي، او یا که بهر هم بیا راوځي اکثرا ډېرې پنډې جامې لري، لاسونه خپې پټ وي، نو ښه کار دا ده چې د سهار د خوانه او مازیګر د خوانه په دغسې یو جامو کې وګرځي چې حداقل لاسونه یې لوس وي، مخ یې لوس وي، او خصوصا ماشومانو ته ډېر باید توجه وشي چې د لمر د شعا سره دوی مواجه شي. د لمر مستقیمه شعا البته د آینې تر شا ډېر ضرور نه ده، که د لمر شعا سره دوی مواجه شي د لمر شعا په وجود کې جوړښت یا سنتیز د ویټامین دی ډېر تنبیه کوي، او ناروغان یا عام کسان د ویټامین دی د کموالی سره نه مواجه کیږي.
د دې ترڅنګ ورزش او فزیکی حرکتونه، کلسیم لرونکي خواړه د دې ناروغۍ په مخنیوي کې د ډېر ارزښت وړ ګڼل کیږي.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
پروگرام ته خرغ لای دوستانو روختیا د ژوند شتمنی پروگرام اوري. ک غواړی چې د ازادي رادیو وی پانی ته ورشي په انلاین ډول د خبرونه ووري azadiradio.com مهیروي. ازادي رادیو فیسبوک پانه هم لري facebook.com/azadiradio. زمونږ د اړیکو شمیرې دي 0995015 او بل شمیره ده 0992215. د مو د استودیو د ټلیفون شمیرې دي. پروګرام نن د هډوکو ناروغۍ ته ځانګړی ده. په پروګرام کې د اورتوپیدی متخصص ډاکټر فضل ربی احمدزی صاحب سره دی او پوښتنې ځوابوي. ډاکټر صاحب احمدزی، راځو دې ته چې د هډوکو نرمښت له څه شي نه پیدا کیږي او عوامل یې څه دي ستاسو په نظر؟
مهرباني. اوستیوپروزس یا د هډوکو نرموالی د مخکې ډاکټر صاحب هم رڼا پې واچوله چې هغه خوندې مندې هغه ماشومان چې دوی د فقدان د کلسیم باندې اخته وي یا کم اخلي یا کم ویټامین دی اخلي، دوی د مشکلات سره مخ کیږي. دې کې بیا څو مهمه خبرې دي، خصوصا هغه مندې وښودلې چې دی هغه دورې ته ورسېږي، منفیز دورې ته ورسېږي یا 45 کلو ته ورسېږي، نو دې کې هورموني تغیرات رامنځته کیږي. نو د دې هورموني تغیرات د وجه نه چې مثلا کوو استروجن یا پروجسترون، د دې سره راکمیږي. نو دا چې کومه سبب دی کې چې کیږي کلسیم کمیږي. مثلا هغه تعریف کوم د خودلې دی وای چې د اډوکو د کثافت کم د کمول وجه د پروتین د کمول وجه نه چې کیږي د پروتین مواد راکمیږي. دا چې کوم څه دلته د هورموني تغیرات لامل کیږي، نو ځکه چې پروتین مواد لبین لاړ یو قسم یو جال ده. دا مطلب یعنی دا پروتین مواد سره رسوم دلته سپیس دی جال ځتیږي او کله چې کلسیم راشي دلته رسوب نه کوي. هماغه چې سویا دی کلسیم را کمیږي او اډوکی کثافت کمیږي، نو هغه چې نرموالی را پیدا کوي.
عوامل لپاره به هم راسو نور به توضیحات هم ورکي. اوریدونکو تاسو هم په خبرونه کې برخه واخلئ. زمونږ د اړیکو شمیرې دي 0995015 او بل شمیره هم د 0992215. دا د خبرونه د هډوکو ورستېدو یا نرمښت ځانګړي شوی، او تاسو هم په پروګرام کې کولی شئ برخه واخلئ. دا اوس یو اوریدونکی دی د پښتنه خلو، مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اورئ.
دا چې زما دا شماته سره دا زوستو سره وکم تقریبا 2 میاشتې کیږي. مقصد مننه غواړم زه د 1500 کال یم کلور تلویزیون.
تاسو په ماته سره دا ضربه مجدلې او که څه اندسي انا خپل ماته سره
یا چې حقیقت د کوم مکر ولما.
صحیح ده. مهرباني تاسو مطلب واخسو.
مهرباني ډاکټر صاحب که مشوره لري ورته.
محترم رورا، موږ موضوع خو اوستوپروزس ده، چې یعنی هغه وقف سوی دی لپاره چې موږ په دې موضوع باندې وغږیږو. دا او ستا مشکل متفاوت دی، ځکه چې ستا یو ضربه لیدلې، د ضربې له وجې نه تاسو دغه پښه یا هډوکی مات سوی ده. نو تاسو کولی شئ چې خپل یو اورتوپیدي متخصص ډاکټر صاحب ته مراجعه وکړئ، خپل تداوی وکړئ تاسو.
بله ډاکټر صاحب محترم، دا د هډوکو نرمښت آیا جینیټیک وي که نه نور لاملونه هم لري؟
بله بله جنیتیک هم وی اغه مانده چې مخکم ډاکټر به ویلی چې امیدوار وي د امیدواری وخت کې ماشوم د مورپګی دی وی د پلاسنټال لرنه هم کم کلسیم د دوی کمی کله چې ماشوم تولد کیږي هم هغه د کلسیم فقدان باندې اختوي او بل موږ تاسو مخکم ویلی چې اغه مانده چې د په خړو کې کم کلسیم اخلي کم پروتین اخلي هغه هم د اوستیوپروزیس یا د اډوکو په نرمواله باندې اخته کیږي.
بله ډاکټر محترم، د نویو څېړنو په اساس په نړۍ کې داسې ویل کیږي چې د هډوکو د ماتېدو له امله کابو 1.5 میلیونه پیښې رامنځته شوي. افغانستان کې د دغو ناروغانو شمېره تر کومه کچه ده تاسو ته معلومات کیږي؟
دقیق نه څه معلومات وي، خو به حد زیات دي ځکه چې وطن مو فقر خواته روان ده، ډېر فقیر ملکی ژوند کوو، اته خپل غذایی مواد هم پرانه سو اخیستلی چې په هغې کې موږ کلسیم ولرو، پروټین ولرو، ډېر فامیلو دی چې د دې غذایي موادو د وژنې په اندغه مرزو اخته شوې دي. نو کوشش وسی چې مخکل دینه چې په دې مرزو اخته سو باید خپل غذایی رژیم ته ډیر متوجه وسو، خصوصا هغه مایندې هغه خويندې چې په کورونو کې دي دوی خوړل ډیر منظم سي چې په هغه کې دوی کلسیم ډیر واخلي، پروتین ډیر واخلي، دین استفاده وکي، مثلا شیدې، هګۍ، غوښه د دې استفاده وسی.
بله د اوستوپروسس ناروغي ساتي په نظر د بدن کومې برخې ډیر تر اغیزې لاندې راولي؟
او ډیر ښه، اول شمزه یا پختې هغه چورته وي دغه ستنې فقرات دایم لاتیر پختې یا رب چورته وي دا ورون دی ورانه هډوکای یا داسې دی د بازو هډوکای او خپل د لاس د تیبیس لکسی رادیوس ورته دا ځکه هغه کې ډیر زیات دا کیږي چې هغه د مغز ضربې سره مواجه وي ډیر زیات، نو دلته د په دې نقاط کې ډیر زیات
مننه اوریدونکو ته ورته مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اورئ. فکر کوم دوی من غږ نه اوري. بل اوریدونکو ته ورته مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اورئ. ستاسو غږ راځي خرغ لای خبرونه ته ځان راو پیژنې؟ بله ښه
مننه چې زموږ ته نوټ
ښه که پښتنه در سره پیدا شوی مهرباني وکړه.
مننه د ډاکټر ته یو پښتنه واز زموږ کور کې ځانانه کنه دا څنګه خبره کې ډیر زیات وخت زیات وخت کې چې درد لري کوم
معلومات باید ډاکټر ته مراجعه وکړي چې دا دلیل څه ده، درد آیا هغه به کوم ضربه لیدلی یا کوم بل مشکلات وي د اورتوپیدی امراضو له وجې نه یا مکمل تاسو موږ ته معلومات راکړئ چې موږ په هغه اړه تاسو ته مشوره درکړو.
ښه فکر کوم اړیکه پرې شوه، نو بیا دې ټلیفون وکړي. بل اوریدونکو ته ورځو مهرباني وکړئ. ایمان کاکا اورئ تاسو؟ ښه بل اوریدونکو اخلو چې دوی کومه پوښتنه لري روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي راډیو اورئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، ښه راغلی خبرونه ته.
خیر اوسه ټول دی آزاد کارکونکو ته او خاوی ډاکټر صاحب ته ډېر سلامونه وایم. زه محمد کریم یم له لوګر پلیانم څخه.
وعلیکم السلام محمد کریم خان، نن موږ د هډوکو په ناروغي وغږیږو، تاسو سره پوښتنه یې مهرباني.
پوښتنه خو دا ده چې زما کور کې یو مریض ده، د هغه دا د بندو مرض ده، ډېر موږ دلته ولاړو، اکثره ډاکټران خو دلته خپل تجارت کوي، کسابي شروع کړي، دواګان هم ډېر وکړي، پارک نه کوي. اوس دا ځنګنو مثال دغه مړوندو کې را بندونه چې دا درد کوي، او خپل د ما چې کومه ده یو چپ پښه مې ده د یو زور اخیستو یو برې خونته، دا دوه میاشتې کېږي هغه خوږېږي، درد کوي، هغه نن بیا معمولي ده پښه مې کږه شوه، اوس ډېر سخت ترې په عذاب یم. هغه کومه پټۍ مټۍ چې دغه ورکړي ډاکټر ما چولې ده، خو ډاکټر صاحب نه ما دا پوښتنه ده ما ته د دې علاج وخي او په اسانه طریقه راته وایي او د دې علاج وکړم.
ډاکټر ته مې خو چې دې کې څه نقص نشته.
سمه ده، اسانه لره به دروخی ډیر مننه چې خبرونه کې مو برخه واخیسته ډاکټر سمیر باندې وکړ.
مننه وروره. روزانه دا اتمن تاسو اورتوپیدی ډاکټر سپتم راجا وکي چې تاسو نه مکمل معلومات واخلي او دغه دردونه تاسو چې مخکې ویلې تاسو ته مخکې یادوري وکړل چې د اډوکو د نرموالي لواجنه بعض دردونه یعنی ما در طول چه اتا یا پرنجه و که یا یا توخه و که یا یا حرکت و که آنن یا درد پیدا کیگی خصوصا په مفاصله کې یا د ملا تیر کې د ملا په مختلفو قسمتو کې دلته دردونه پیدا کیږي. نو د دې دردو د وجې نه تاسو ډاکټر ته مراجعه وکړئ چې هغه تاسو نه مکمله تاریخچه واخلي او معاینه درته درکړي او د اندغه اډوکو د نرموالي په مورد هم تاسو سره مشوره وکړي او معاینات درته درکړي سي. لابراتوري معاینات ډیر مهم دي چې لابراتوري معایناتو کې مکمل معلومات کیږي بیا تاسو کولی شئ چې خپل مکمل تشخیص وسي او تداوی وسي کړئ.
مهرباني وکړئ دا اوس یو اوریدونکی په لیکه کې دی. مهرباني.
بله السلام علیکم.
وعلیکم السلام. خره غلی خبرونه ته ځان راو پیژنئ؟
زه د خوست ولایت د ځای میدان ولسوالۍ څخه پاري کوم.
ډیر ښه. نن اوسو پروسس پړغي او تاسو سره پوښتنه یې. مهرباني.
پوښتنه هی مو د خپل د ډاکټر صاحب نه د شخوندونه د مخلونګوري سترګي د نیما د ټانډه د امي لګسیه بوچینی یا غلطه کیسه اوروي یا د سی یا سچا سجاما وکمي دومره بوچنه چې چې به خي او شاد سی به وشو شاندې خوګونه چې دا بیا ډاکټر ته لولم ډاکټر دومره وروغله خو پار کې ولکه لوګه ډاکټر دا ساته وګی دا ته چې مې دې تقریبا او مې دې تقریبا زله رم نه مې دا به شي صحیح ده خو دا شوندونه د ستر صبح ډيري خوګي چې بیا خو لږه غلطه کیسه اوروي ځنی بوچ کې چې دومره بوچنه شي چې به هیمن
سر کو نظیر کو ترګی دی نه پیګی تا چاله. نو ډاکټر
مهرباني وکړئ. مهرباني ورجانا تاسو د مشکل څه دی خیر دومره تشویش ورنه ده تاسو یو عقلی سبي ډاکټر صاحب ته مشوره ورسوي چې مشوره وکړي ان شاء الله د مشکل به حل شي.
بله ډاکټر محترم تاسو یادونه وکړه مخکې چې د کلسیم کمښت هم د ناروغۍ ته زمينه برابروي. هر انسان ورځي کې باید څومره کلسیم واخلي او څه باید وکړي تر څو دغه ناروغۍ نه ځان وژغوري؟
ډیر مهم دا خبر ده چې موږ غذایی رژیم ډیر منظم کو. د موږ غذایی رژیم درست نه ده، سم نه ده. باید هغه ماینده یا غش خاصه خصوصا د او کسانو کې ډیر زیات وي چې ما اول دا خبر وکم چې هغه فزیکی فعالیت کم وي، مریض اشخاص چې هغه استراحت وي، او بل په زمین کې هغه کسان چې کومه برخه کومه عضو چې دی تروما سره ډیر مواجه وي هغه کې ډیر زیات پیدا کیږي. بل مثلا اوس کې کوم د محکمات چې بعضی عضو د تو خود لکه استیمولاتیر ورانه کې فقراتو کې یا په بازو کې دلته ډیر زیات د کلسیم او رسوب هورمونی پروتینی هغه چې دلته مواد دلته ډیر رسوب کوي هغه چې کې چې هغه د هغه سره مواجه وي، یعنی هغه ډیر فعالیت کوي، ډیر خارجي محیط سره مواجه وي، هغه ځکه ډیر زیات وي. مثلا اوس ګورم موږ تاسو مخکې ولې چې شاپ تخته ډیر سره انسان استراحت کوي د ملا سپینو فقراتو کې یا بازو کې دلته ډیر زیات سره مواجه کیږي یا پاس هغه سره بازو سره او یا ورانه سره. نو دلته دی پروتینو ډیر رسوب دلته، نو کله چې د دې فعالیت کم سي نو دلته آنن بس خپل وجود وي چې نه دلته ازادي کلسیم ازادي کلسیم چې آزاد سو بس دلته رسوب نه کی چې کی اته اوستوپروز را منته کی کثافت کم سي خلا کم سي. لکه یو عام مثال درته، مثلا د چت ده اتاق ده دلته موږ سی خچو لنټر ورته چو، نو د دې لنټر مو چوچو له پاسه د کوم مساله چې ورته چو نو چې دا سیخ کوي ډیر ښه غلط رسوب کوي کاغنی ټول بس نه چسبيږي لري کیږي. نو دلته بیا موږ راغلو چې پروتینی مواد چې کم وي کلسیم الته سم رسوب نه کوي، اما هغه وجه ده چې دلته بیا د اډوکو کثافت کمیږي او استوپروزیس نرماله نه مستکه.
دوستانو خبرونه چې اوسته پروسس ته زنګړې شوې و همدغلته پای ته رسیږي. په پروګرام کې د اورتوپیدی د برخې متخصص ډاکټر فضل ربی احمدزی صاحب زموږ میلمه وو. احمدزی صاحب ډیره زیاته مننه.
مننه تاسو هم ډیره مننه.
اوریدونکو له تاسو هم ډیره زیاته مننه. د ازادي رادیو پاتې نورې خبرونې مه هیروئ. زموږ د الله پامان.